په مشاله ډول نور دینه ساته خبرونه په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام محمد خبرونه بیان مجید بابر او زموږ ټکنیکی همکار نادری سلامونه ومني للن چرو جوړ بهستي اردن کو په دې خبري غړي کې اوري په سواد کې د عمل لپاره مظاهره په جنوبی وزیرستان کې مظاهره او لاریون هم دغه مقصد لپاره د استادانو د احتجاج په اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې ورزو مجید بابر ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشهورم به د مشال خبرونو سره ټکی په جنوبی وزیرستان او سوات کې زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره کړې د پنجاب په شیخوپور ښار کې یو کس ته کسان وجلی دي ایرانی اداکار او د یونیسف د خنیت سفیر مهتاب کرامتی په ایران کې د مظاهرو پر مهال د ښځو او ماشومانو د وژنو غندنه کړې او ست مشال خبرونو تفصیل د سواد زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره کړې د ولسی پاسون په غږ راوستل شوې دا مظاهره پرون په خوازاخیله کې وشوه چې پکې ځای مشرانو سیاستوالو او ځوانانو برخه واخیسته ځای مشرانو په خپل ویناو کې وویل سواد ته د پاکستانی طالبانو د بیا راتګ مخه دی ونیول شي او امنیت یې خکړل شي مظاهرې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سواد یو مشر ایوب شاړي پر حکومت نیوکه وکړه چې د امن د مذاکراتو په نوم وسلوال سواد ته راوستل کیږي خو بل پلو حکومت دا تورونه ردوی د پولیس او پوز لخوا تر دې وړاندې ویل شوی چې د سواد د امنیت لپاره زرګونه سرتیری هلته لیږدول شوی دي په سواد کې د ولسی پاسون لخوا تر دې وړاندې په تیر ونیو کې په منګوره کابل او مټکی هم ورته مظاهره شوی وي بلخوا د جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې پرون زرګونو کسانو د امن د غوښتنو لپاره مظاهره وکړه د مظاهرې او لاریون تابعا و امن نېشنل ګوند کړې وه د مظاهرې یو مشر یاد وزیر مشال لیریو ته وویل له حکومت یې د امن د راوستلو غوښتنه کوله نوموړي وویل د دې مظاهرې او لاریون اړتیا یې له ځکه لیدله چې په اعظم ورسک او نورو سیمو کې هر ورځ د بدامنۍ پیښې کیږي او د عام ولسي خلکو ترڅنګ د پولیسو تاڼې او د عسکرو پوستې هم په نښه کیږي په مظاهره او لاریون کې د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو او پلویانو هم ګډون وکړو په پیښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادي احتجاجي پرلت نن په درېمه ورځ هم دوام لري دا احتجاج د اکتوبر په شپږمه د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته پیل شوی و چې بیا پرې پولیسو اوښ کې به یوونکي ګیس کارولی وو او ګڼ شمېر استادان پولیسو په کوتکو وهلي وو خو اوس پرلتوال نږدې جنا پارک ته منتقل شوي دي استادان غوښتنه کوي چې حکومت دې په دندو کې د ترکۍ ودرولو په پینشن کې د پیسو د کمولو په اډهاګ بنیاد دې د تعلیم په محکمه کې د خلکو د برتۍ پرېکړې واپس واخلي د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی ویلی چې د احتجاجي استادانو سره مخکې هم خبرې کړې او اوس هم ورسره مذاکراتو ته چمتو دي خو استادان وایي چې صوبایي حکومت د مذاکراتو په نتیجه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي د پنجاب ښار په شیخوپور کې یو تن د شپې مهال اته و د کسان وجلی دي ځایي پولیسو ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا درې بجې د شیخوپور په هیچړ کلي کې په بیلابیلو ځایونو کې اته کسان په تبر او چړو وهل شوي چې ټول وجل شوي پولیس زیاتوي چې ملزم یې د قتل په تور نیولی دی خو د دوی په وینا چې نیول شوی کس ذهني معذور ښکاري د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الهی په شیخوپور کې د اتو کسانو د وژنې نوټس اخیستی او له پولیسو چارواکو نه یې د پیښې د پلټنې رپورټ غوښتی ایرانی اداکاری او د یونیسف د خنیت سفیر مهتاب کرامتی ویلی چې په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د ماشومانو د وجل کېدو د راپورونو په اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د پنګونې ادارې ته خبر ورکړی دی هغه لاریونو نه په تیرو درې اونیو کې په پرتشدد توګه وځپل شول چې د یوې ځوانې ایرانۍ مېرمنې د مړینې له امله وروسته له هغې پیل شوي چې له بدنامه اخلاقي پولیسو لخوا د لازمي حجاب په سمه توګه د نه اغوستلو له امله نیول شوې وه د بشري حقونو د یوې ډلې په وینا په اتلسو ورځو کې د مظاهرو په ترڅ کې د نهو ماشومانو په ګډون تر لگا یو سل سلور پنځوس کسان وجل شوی دي کرامتی د اکتوبر په شپږمه په خپل انستګرام پاڼه ولیکل چې دا ټولې مسلې په ایران کې د یونیسف چارواکو سره راپورته کړی وای چې دا موضوع بسارم کرامتی زیاته کړه چې هر ډول تشدد او په ځانګړي توګه په ښځو او ماشومانو تشدد غندي پر هغې په ټولنیزو رسنیو د ماشومانو د ځورولو په اړه د چوپتیا له امله په پراخه کچه نیوکې شوې وې په ځواب کې هغې ویلي چې د هغې چوپتیا د لیوالتیا یا د خواخوږۍ د نشتوالي معنی نه لري او رشته خبر د لوب پاړه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو هیوادونو د شلوري د سیالو په اتلولو کې نیوزیلند په شپږو وکټو ماتې ورکړه. نیوزیلند ومبه بیټنګ وکړو په مقرره شلو اورونو کې د اتو وکټو په سوزیدو یو سل وسلويخ منډه جوړې کړې وي او پاکستان ته د یو سل اتو سلويخ منډو هدف ورکړو. پاکستان په 19 اوور کې د سلور لوبغاړو په سوزیدو یو سل یو کم 50 رنونه وکړل او لوبه یو ګټله. د دې اتلولو په لومبه لوبه کې 13 ورس پاکستان د بنگلاديش لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. مشال خبرونو پای
خبرونو مول مشال رادیو وردل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د کړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په سواد کې د عمل لپاره د مظاهرو لړۍ دوام لري او بیا د ترګریز د مظاهرې شوي. خبر پښتونخوا کې د سکولونو استادان نن هم د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي.
بنیادی سکیل چې دی کنه هغه مونږ 15 غواړو او پروموشن باندې 16 او 17
او پر دې هم ځانګړي مرکل رو چې د نواز شریف پاکستان ته ممکنه تک بعد عمران خان په سیاست کوم اغیز وکړي او کنه.
خو شهباز شریف چې دی هغه په پبلک نریټیو کې د عمران خان مقابله مونږ ته نخکاری چې هغه وکړي. هغه که صرف سوکولی شي هغه نواز شریف دی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. او سم د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو د سواد په خوازه خیل کې پرونو زرګونو کسانو د عمل لپاره مظاهره کې برخه واخیسته. دا مظاهره ولسی پاتسون جوړ کړی و چې تر دې وړاندې هم ورته مظاهره کړي چې پکې له حکومت غوښتي چې د سواد امنیت دی بحال کړي او یا د سیمې ته د طریق ترمنه پاکستان د راستنې دو مخه دی ونیسي. بل بل حکومت وایي امن ته اجمن دی او زرګونه امنیتي سرتیر او پولیس یې سواد ته لیږدولي دي. نور تفصیل له سواد نیاز احمد خان راکوي.
سواد خوازه خیل کې د اولسی پاسون په نوم سیمه کې د امنیت لپاره لوی مظاهره کې په زرګونو خلکو ګډون وکړو. مظاهره کې ظلمو مشرانو سیاسي سماجي خلکو د حکومت ته غوښتنې کړي چې سواد کې د وسلوالو راتګ او عملیات به برداشت تکړه شي. مظاهرې ته د تاثری قبل اوسیدونکو او د قومي جرګې یو مشر شیرشاه خان چې کال 2008 کې ورله وسلوالو په کور سو واره برید کړی وو او کور یې ولړنګ کړی وو ویل چې دوی ته داسې خبرونه ملاویږي چې مامډیری کې د ترهګرۍ ټریننګ اغوستونکي سواد ته بیرته راځي. نوامینشنر گون ضلع سوات مشر او پخوانی صوبائی وزیر ایوب اشاری ویل چې تیر وختونو کې سوات کې امن خرابونکو سخت مخالفت کړی او اوس یو ځل بیا دا خبره په ډاګه کوي چې دوی ګون او د سیمې مشران به د سوات امن خرابونکو په ضد وي. امن لپاره جوړ کړی شوی مظاهره کې شریک د خوازه خیل یو مدني پال مزرداد وای چې د امن لپاره مظاهره کې د هر طبقه خلکو ګډون کړي او ټول شرکت کوونکي سواد کې امن غواړي.
اصل کې تاسو پته چې 13 میاشتو نه په سواد کې د بدمنۍ او اپوزیشن بیا جوړ شوی دی. پدې مېنس کې درې هفته مخکې انټرنیټ هم بند شو. خلکو ته تشویش ته خلک ډېر په انتشار کې دي چې یاره څه مسله ده. بیا په دمنې روانه ده ممبئی د طالبانو او په دمنې اپریشن ته نیو جوړ په دغه سلسله کې مونږ خلک راویستې دي چې ریاست حکومت دا خبره وکړي چې مونږ دې په دمنې ته نیو جوړ مونږ ته امن پکار دی او مونږ ته واپس انټرنیټ پکار دی.
سواد کې دینه وړاندې منګوره کابل او مټه کې هم د امن لپاره لوی مظاهره شوې. د ولس په غوښتنه د سواد پولیس او پاکستان پوځ بیا بیا ویلي چې سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره په زرګونو فوج لیږلی شوی. پولیس هم د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو دی او څوک به هم بدامنی خورولو ته په سواد کې پرې نه خوده شي.
اردن کو هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. په سواد کې د عمل لپاره مظاهره شوې. تاسې رپورټ واورېدو. اوس راځو دې ته چې پرون د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې هم مو د یوې مظاهرې او لاریون په ترڅ کې خلکو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بدامنۍ هدف یې وجنو او د سخت دریځۍ مخه دې ونیسي. دا مظاهره د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه وشوه، خو پکې د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو او پلویانو هم ګډون وکړ. بل پلو د جنوبي وزیرستان یو چارواکی مشاله ډو تویل د خلکو غوښتنې پر ځای دی او حکومت هم امن راوستلو لپاره لاس پکار دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
خپل خورا د امن غوښتنې د غاښ او ورونه د سویلي وزیرستان وڼه سیمه احتجاجي لاریون دی. د جمعې په ورځ په 8 اکتوبر د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د امن په نوم احتجاجي لاریون او جرګه کښې د وڼه سیمه ګڼ شمېر مشرانو او ځوانانو شرکت کړی دی. په دا جرګه کښې د پاکستان حکومت نه څه غوښتنې وشولې. د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي چارو کمیټي یو غړی ایاز وزیر پدغی براکش مشال ریڈیو تا وویل
مختلف سیاسی پارٹی کا سنا ٹول سول سوسائٹی یہ دیکھ ٹول خال کے لاریو نے سارا وقت تاکہ مکمل تک اس کی ایجنڈی رہے پابندی خالی نکلی جس سے امن واڑو دیکھ سر رات بتا پیش کہ نیز دے اعظم ورثہ ریاست کی مدو پدا کے روزانہ بنیاد بندے پتونا فائرنگ کی جی پتا کہ پولیس مرش دغاز سکن پتونا بندے فائرنگ کی جی سب اسمبلی سے سازش زیرو کی دکھنا
دیوڑا سیمے پاکستان پیپلز گوند یو مشر عمران مخلص ویایی چې د دوی په سیمه کښې د پاکستان آئین لوندې د امن قائم کولې ذمهوري د پاکستان ریاست دو.
پاکستان آئین دا اکر کوي چې د امن راوستل د ریاست چار دو، خو هلته د نیز سره دغله پالیسي کېږي. نیز بیا د یو نوي جنګ سره مخامخ کېږي، نو د دغې مخنیوی د پوره نیز نن دا جرګه وکړه.
د وڼه امن جرګه کښې شریک د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شہزاد وزیر ویائی چې د وزیرستان په خورا د پاکستان ریاست دا د شاه آباد تفریق باند کی چې په سیمه کې امن قائم شي.
چې د سوات نه روخلا د وزیرستان پورا یو ری بیا د بدامنی یو تیز لهر شوی شوای دی. نو د میز مطالبه دا دو چې دا د شاه آباد تفریق ته مزید د میز په خورا باندې باند شي چې دلته امن یقیني شي.
مشال ریډیو چې د وڼه سیمه مشرونه د امن جرګې وشتنه د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر امجد میراج مخه تکشیش وی اغوی وویل
سرانو جرگا کے بالکل مونگ انتظامیہ و انتظامیہ نمائندے ہم وی او اغو ہم دا خواہش دا چمن راشی مونگا ہم دا خواہش دا مونگ تقبل کمی بشی خواہی مونگا سا سوال جواب عوام تاوی آغا دے رب تکری کئی نو مونگ کو پدے بانے خوشا لیگو.
دے سویلی وزیرستان درے ماسی دے جرگے مشہروں نے ہم پا پنزم اکتوبر پا کوٹکئی سیمک شے دے پاکستان ریاستی ادارونا په خپل سیمه کښې د امن قائم کول غوښتنه کړې ده او د راونې میاشت په 14 اکتوبر یې د سروکۍ مولی خان سرای سیمه کښې د امن په نوم د درې مسجد یوه بله جرګه هم روبللې ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږ استه اوریدونکو. د خیبر پختونخوا په بابوسر سیمه کې د چلاس ګلګیت وسلوالو د ځنو سیلګرو په شمول د ګلګیت بلتستان سینیئر صوبایي وزیر کرنل ریټایرډ عبیدالله بیګ تختولی وو چې د اکتوبر په 8 سهار یې د مذاکراتو وروسته پریښې. د ګلګیت سره تړاو لرونکي خبریال شبیر میر وایي وسلوالو غوښتل د دوی ځنې هغه غړي چې بندیخانو کې دي لبند دي آزاد کړل شي او ګلګیت کې دي د میرمنو د لوبو په میلو بندیز ولګول شي. هم د ګلګیت یو بل اوسیدونکي او بشر حقوقو د کمیشن پاکستان غړی مظفر حسین وای د کومه اولنۍ پیښه نه ده. تر دې وړاندې پیښو د سیلګرۍ صنعت ته ډېر زیانونه راولي دي. د پیښور خبریال او تجزیه کار طارق پاک بیا وای سوات او خواوشا سیمو کې چې وسلوال ښکاره شوي وو تر ټولو غټ تاوان یې سیلګرۍ ته اړولی دی. نور حال د پیښور خبریال شانواز ته زیاره کوي.
په بابو سر ټاپ کې وسلوالو هغه سلګری او د ګلګیت صوبای وزیر پرېخه کوم چې د جمعې په ورځ تختولیو د ریپورتونو سره سم د ګلګیت سینیئر صوبای وزیر کرنل ریټایرډ عبد الله بیگ د اسلام آباد د ګلګیت روانو چې د خیبر پختونخوا په بابو سر ټاپ کې د ګلګیت بلتستان د چلاس د سیمو وسلوالو په لار کې نیولیو او د ګلګیت بلتستان ځای خبريال شبیر میر د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته وویل دغه صوبي سینیئر صوبای وزیر عبد الله بیگ لبند وس آزاد شوه او ګلګیت ته رسیدل شبیر میر نه دا پوښتنه چې د عبد الله بیگ د تختونی یا د اسارول وجه وسلوالو څه بیان کړي وی ویل
مره خیال مې یي مقامي طالبان ټي ټي پی سره ان کا تعلق هو سکتا ہے
دی وای زما خیال د دې طالبانو د ټي ټي پی سره تعلق کیدی شي د کمانډر حبیب الله نو مخستل کیږي غوښتنه دا به چې دوی ځینی ملګری تیر وختونه کې গ্রেফতার شي دا غوی د آزادولو غوښتنه کوله او تیر ورځو کې ګلګت بلتستان کې د زنانو د لوبو میله هم شو نو ویلی په دې دی پابندي ولګ زکه دا د اسلام خلاف
دی کیونکی اسلام کې خلاف ہے
د اکتوبر پومه د ګلګت بلتستان د سیلګری صوبای وزیر عبد الله بیگ پونو په سوشل میډیا یو غک هم خور شوی چې او څوک دغه نه پوښتنه کوي او دې ځواب ورکوي مشاد ریډیو دغه غک تصدیق نشي کولای چې دغه د عبد الله بیگ غک دی او کنه د سوالونو په ځواب کې ورېدل کیږي د اسارهونکو سره مذاکرات روان دي ځواب کې دا هم ورېدل کیږي چې د اسارهونکو ځینې تنان بندي دي او دوی غواړي بندي شوی تنان له بند خلاص شي د سوال په ځواب کې ویل شوی د اسلام آباد ته ګلګت بلتستان ته روانو چې د بابو سره ټاپ سره وسلوالو اسار ک او د نورو سوالونو په ځواب کې بیا وای بس پریک دوس بل وخت په خبري وکړو د اکتوبر پاتمه د ګلګت بلتستان وسیدونکو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن غړي او خبريال مظفر حسین مشاد ریډیو ته وویل تر دې وړاندې چې کومې پیښې شوې هغه د ګلګت بلتستان سلګری ته ډیر زیانونه اړولې
رات کو ہماری سینئر منسٹر کو جو اغوا کیا تھا
دی وای تشپی زمونګه سینئر وزیر او نور کسان تختول نو د هغو غختنه دا و چې هم په دغه شان پیخو کې ککړ تنان دی آزاد کړی شي او کدا حال وی او د حکومت توجه نه وي نو زه غنم چې د امن او امان حالت به خراب شي او سیلګری به تباہ او برباد شي
توریزم ته تباہ او برباد هو جايږي
مظفر حسینول هم دغه لار د چیلګری او ځای خلک قربانی سفرونه کوي او بیا هم دغه د چلاس او خو شاسمه دي چې وسلوال په وړاندې وختونه کوم راوتلی او خلک تختولی او ځینی وجلی هم هر کله چې د سیلګری د پاره په مقرر زینو کې داسې پیخي وشي دغه سنت ته څومره زیانونه اړوي د پیښور خبريال او تجزیه کار طارق افاق د مشاد ریډیو دغه پښتنه د اکتوبر پاتمه داسې جواب کړي
ډیر منفي اثرات پای باندې پروزي سواد کې تاسو سوګتل او بیا دغه نه پسې کې د ټوریزم د څومره نقصان ورسېدل څومره خلک چې کوم دي معلوم جبه ما خپل کتلې وایي بالکل شاډه پراته وا دغه نه کلام چې لابونو د وژنا روډونو او دغه نه علاوه بیا کوم کسر واغلې دی پورا کړلو نو ټوریزم ته ډېر زیات نقصان رسی او زموږ د کور زموږ په صوبه کې شولو ګلګې د لسان دلته ټوریزم چې کوم دي کنه ډېر لوی غټ پټنشل دی او چې کله دغه رنګي واقعیات مخې ته راځي او بیا دغه رنګي خلکو کې خو یاره پیدا شي کنه خلک یو یریږي بیا دغې نه پس خلک اغړه ستلو نه ګوریز کوي
په تېرو ورځو کې چې سواد کې وسلوال طالبان ښکاره شوي نو د صوبایي حکومت لخوا ویل شوي دوی به هیڅ سوي وسلوالې ډلې ته قانون په خپلو لاسو کې د اخیستو اجازه نه ورکوي او زیاته کړې وه د وسلوالو ضد به کاروایي هم کوي شانواز ترکزه ماشال ریډیو پېښور
مشار لړیو ته وګستې اوریدونکو پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د اکتوبر پر 1 د یبه غونډې په ترڅ کې د خپل هغه ملګرو تلین ومانځ چې په 1903 یم او 1909 یم کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې وجل شوی وو یاد ګوند هر کال د ورځ د جمهوریت د شهیدانو د ورځې په نوم مانځي پرونی غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه او نور مشرانو وینا کړی تفصیل د کوټې د مشال لړیو خبريال سمت شبنم راکوي
پر 1 اکتوبر په کوټه کې پښتونخوا ملي او میګوند د خپل وجلسو غړو تلین غونډه وکړه کوم چې د 1903 او 1909 میلادي کال په جلا جلا پیښو کې وجل سوي وو یاد ګوند هر کال د غورز د جمهوریت شهیدانو په نوم لمانځي د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څخه د وینا پر مهال برخوالو ته د 1 اکتوبر 1903 میلادي کال د پیښې کیسه وکړه چینو موړي خپلم په هغه لارون کې ګډون درلود
د دې اچھا د ځای ما سره په مقابله کې چې کوم انسانانو فوري وړې کوم انسانانو مایوب شو زخمیان شو او کوم په درزمونو په سوزون انسانان شهیدان شو دا د سواکي شهیدان دي دا د جمهوریت شهیدان دي دا د پوجي حکومرانۍ په مقابله کې
د پښتونخوا ملي او میګوند او د بلوچستان د پارلمان غړي نصر الله زیری د مشالی ډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نن هم دوی حقیقي جمهوریت خواړي چې هغه نسته.
نن هم حقیقي جمهوریت چې کوم څرنګه موږ غواړو هغه حقیقي جمهوریت چې دی لا تر اوسه پورې نسته. په سیاست کې د اسټیبلشمنت د فوجي اسټیبلشمنت مداخلت روان دی او موږ داغه خلک یو چې موږ وایي چې بس هر اداره به په خپل چوکاټ کې کار کوي.
محمود خان څنګه په خپل وینا کې دا هم وویل چې هغه د ادارو خلاف نه دي خو ادارې به په سیاست کې ګوتي نه وهي. په 1903 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال محمد ضیاء الحق مارشال و چې دغه په ضد ایم آر ډی تحریک روانو پښتونخوا عوامي نېشنل ګوند د دې تحریک برخه وه او په کوټه کې هم د دغه کال پر 8 اکتوبر احتجاجي لاریون کوي. لاریون کوونکو د امریت ضد شعارونه ورکول. د ګوند په خبره چې د حکومت لخوا ورباندې ډزې وسوې چې څلور غړي ووژل سول. پنځه غړي پر 8 اکتوبر 1901 میلادي کال کې د پښتونخوا ملي او میګوند د کوټي مرکزی دفتر کې د وسلوال لخوا په ډزو ووژل سول. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
اردوونکو په پیښور کې د خبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو احتجاج دوام لري. د احتجاج د اکتوبر له 6 نیټې پیل شوی چې په ترڅ کې یې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې حکومت د ښوونکو تنخواګانې زیاتې کړي او رتبې دې یې لوړې کړي. صوبایي حکومت وایي پر دې موضوع مذاکراتو ته تیار دي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
دا په پیښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو احتجاج کوونکو استادانو مشران دي. استادان دې خبرې ته تیاروي چې لدرې ورځو راسي روان احتجاج ختم او پخپلو ضلعو کې پیل کړي. خو احتجاج کوونکي وایي چې دوی به خپل احتجاج پیښور کې ترسره کوي. استادانو په 6 اکتوبر د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاج پیل کړ او اوس یې خپل احتجاج د صوبایي اسمبلی سره نږدې جنا پارک ته وړی دی او هلته یې پرلت هم پیل کړی دی. احتجاج کې شریک تلکی مروت نه راغلی استاد مزمل خان مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج یې آئینی حق دی.
بنیادی سکیل چې دی کنه هغه مونږ 15 غواړو او پروموشن باندې 16 او 17 او دوه مداد چې د کومه پینشن اصلاحات شوې دي هغه کې مونږ نه کټوتی شوې ده. مونږ دا چې دی حکومت سره دا نه منو او درېما دغه دا چې اډ هاکیزم چې دی هغه ختمول غواړو چې دی باندې یعنی مکمل بین ولګي.
د اکتوبر په 6 د صوبایي اسمبلی د ودانې مخې ته د استادانو په احتجاج پولیسو لاټي چارج وکړ او اوخکي بیان کې ګیس یې پرې هم استعمال کړ. ضلع انتظامیه د 214 استادانو پر ضد مقدمه درج کړې او 10 استادان یې گرفتار کړي دي. گرفتار استادان یې د اکتوبر په 8 عدالت تړوان دکړه او عدالت په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېګو. د مردان تخبه اوسیدونکو استاد محمد یاسین مشال ریډیو ته ویل چې شیلنګ هم پولیس وکړو، هوایی ډزې او لاټی چارج هم پولیس وکړو، مقدمه هم پر دوی درج کړي.
حکومت وخت دا وایو چې دی ډیر زیاتې کړې دي. موږ سن داسې د غم انتشار هم نه دی کړی. ای وندا چې د یو سانګې نه پاڼم چانه د ماته کړی. شیلنګ هم دی وکړو، لاټی چارج هم دی وکړي، فائر هم دی وکړو. او په هغه نسبت کې یو استاد نیسی او ایون دا د پنډال نه دی نیولی شوی. دا د هائی اسکول پشاور نمبر 1 نه هائر سیکنډری اسکول نه چې کم دی دلته راغلی دی او د دې ځینې نیولی دی. اول ته چې کوتری دی وال ټکولو بیجا ایف آئی آر پکڑی دی دا پرچے پہ درج کری دی. نمنگ ددی مذمت کو دا حکومت وقت ندا مطالبہ کو چې مہربانی دیو کی زمنگ دا ملگری دی پوری طور رہا.
تعلیم د ادارې او استادانو ترمنځ د اکتوبر په شپږم او پوما سوواري مذاکرات وشول، خو بغیر د نتیجې پای ته ورسید. مظاهره کې شریک د بردیر اوسیدونکو استاد بصیر الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د خپل غوښتنو د منلو پورې احتجاج جاری ساتي.
زمونږ چې کم ملګری راغلي دا څوک د چترال نه راغلي دي، څوک د شیرینګل نه، ډېر لري لري ځایونه نه راغلي دي. راغی دونه پیسې لګولې، وخت تقریبا پرون نه راغلي دي، غریبان دلته پراته دي. راغی وای چې مونږ داسې لاړ شو، مونږ ته حکومت داسې سلاغرانه کې اګریمنت چې مونږ لا یو پریکټیکل لیکل لا کې تحریری لیکل را کې، نو مونږ به د دوی سره اګری شو. که ورنه که داسې نو بس مونږ به دلته ناست یو تر څو پورې چې زموږ مطالبات نه منودی شي، مونږ به ناست یو دلته. د ایجوکیشن چې کوم ډایریکټریټ دی، سیکریټ وغیرہ، هغه دلته دي. نو د هلته په ډسټرکټ کې دونه دغه دی نه شي اخیستی، هلته دونه زور نه شي موندی. نو مونږ دلته دا ملګری راغلی دي او خپل فریاد یې راوړی دی چې زموږ دا مطالبات دلته ومنودی شي او مونږ خپل بسترې ګول کوزو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادی اګیګا هم د پرایمری سکولونو د استادانو د ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د ګل دروازې نبا په ټوله صوبه کې د پرایمری سکولونو په شمول های او هایر سیکنډري سکولونه هم تړي. صوبائی حکومت لا تر دې د ما د استادانو د احتجاج په اړه سنې دی ویلي. خو د اکتوبر په شپږم د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام ترکه د یو خبريال د پختنې په جواب کې وویل چې استادانو سره مخکې هم خبرې ترې کړي او د هغوی جایز مطالبات یې هم منلي او اوس هم ورسره د مذاکراتو لپاره تیار دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ، عظمت علی شاه راپور تاسو ورته. اوس راځو بلې موضوع ته. خیبر پختونخوا کې تاجران وایي د عمران خان د ممکنه احتجاج د مخنیوي لپاره حکومت په لارو کې د دوی کنټینرې درولې دي چې لوجې دوی ته غټ مالی تاوان رسېدې شي. دوی وایي دغه کنټینرې دي زر تر زره دوی ته وسپارل شي. بلخوا حکومت وایي اسلام آباد او د دې د اوسیدونکو خوندي ساتلو لپاره د حفاظتي ګامونو په توګه دوی دغه کنټینرې درولې دي. نور تفصیل له پیښور شبیر احمد جان کوي.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې غړي عبدالحمید ګورواړه وایي چې مرکزی حکومت د دوی خوشا یو لسو کنټینرې اسلام آباد کې د پی ټی آی لانګ مارچ ادرولو لپاره اړولې دي او د یو کنټینر تر 15 لکه کرایه دوی ورکوي. نو باید دا کنټینرې دوی ته ورکړل شي، ځکه دوی ته د اربونو روپو د تاوانونو ویره ده.
دا کنٹینر چې دین پاکستان او تاجرانو او دا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ مالونو ډک کنٹینر دی. دې کنٹینر دا پر مونږ جی یو کنٹینر دا پر لس لس لک روپیا تر 15 لک روپیا ڈپازٹ ورکو مختلف شپنگ کمپنیز تا. دا شپنگ کمپنی سمون دا کمٹمنٹ کړي چې مونږ بدا تاسو ته واپس به په خیر رسو ودین 2 ویکس یا 1 ویک. نه نو مقصد دا دی چې اوس هغه کنٹینر چې کمی ساری کړي دي، نو دې کې خو پته نه لګي چې درنه بسو نه ټایم کې بوي. دا هم پته نه لګي چې دا درنه یو میش چلیږي، دوه میش چلیږي. نو مقصد دا دی چې زمونږ دا کنٹینر په اسلام آباد کې ولاړی او زمونږ دا سیکورټی ڈپازٹ چې دې لس لس لکه روپۍ او 15 لک روپۍ دا په ټول شپنگ کمپنو سره پروت دي.
نوموړی جاته وی چې وړاندې نه د دې صوبې تاجران ډېر اغیزمن شوي دي، نو باید حکومت د دې ستونزو کې نور زیاتوالی نه کوي او دې ته دې پاملرنه وکړي. پیخور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي چې یو خوا وړاندې نه ملکی معیشت ډېر خراب دی، قرضې زیاتې دي او بلخوا سیلابونو غټ بحران پیدا کړی دی. نو باید حکومت او بیا د مخالف ډلې مشر عمران خان هم دا سلارې چارې خپلې کړي چې ملکی معیشت غوره شي، نه چې نور هم کمزور شي.
دا به حکومت زیاتی کړي چې که دا کنټینرز دی ایسار کړي وي او دې خلکو ته د دې کرایي بیا نه ورکوي، نو پکار دا دی چې د دې جایزه واخیستې شي او دا قسم حالات یا خبرې چې کوم ځای کې وي نو په هغې دې خصوصي توجه ورکړي شي. د اکنامک سټیبلټي دپاره پولیټیکل سټیبلټي پری ریکویزټ دی. نو که دا څنګه حالات جاری دي او دغه حالات وي هم داسې، نو زموږ اکانومي نه په ټریک باندې راتللی شي او نه د دې
اسلام آباد او خپل اولس محفوظ ساتل لپاره دوی دا ډول ګامونه پورته کړی دي.
وزارت داخلہ نے ایک موثر جو پلان بنایا ہے.
دا داخلہ چارو محکمے یو موثر پلان جوړ کړی دی او ټول د حکومت اتحادی ګوندونو د وزیر اعظم په مشوره د هغه منظوري هم ورکړی ده چې هر هغه عمل د خپل کړی شي چې اسلام آباد او د دې ریاست سرخار محفوظ کړی شي.
کو اس ریاست کے کیپیٹل کو سیکیور کریں،
دا یادونه را چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی چې د دې موجوده حکومت خلاف او د وینې ازادۍ ترلاسه کولو لپاره به دی ډیر زر د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي او ټول خپل منونکو ته بیا بیا ویل دي چې په دې اړه تیاری ونیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال رادیو ته غوګستی او دونکو پنځنی بجې کېدونکو دی لمجد بابر د خبر لنډی سورو.
د سواد زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره کړي. د ولسی پاسون په غږ راوستل شوی دا مظاهره پرون په خوازه خیله کې وشوه چې پکې ځایي مشرانو، سیاستوالو او ځوانانو برخه واخیسته. ځایي مشرانو په خپلو ویناوو کې وویل سواد ته د پاکستاني طالبانو د بیا راتګ مخه دی ونیول شي او امنیت دې ښه کړل شي. بلخوا د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې پرون زرګونو کسانو د امن د غوښتنو لپاره مظاهره وکړه. د مظاهرې یو لاریون تابعا او امنیت نشنل ګوند کړې وه. د مظاهرې یو مشره یاد وزیر مشال لیډو ته وویل له حکومت یې د امن د راوستلو غوښتنه کوله. په پېښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې احتجاجي پرلت نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. دا احتجاج د اکتوبر په شپږمه د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته پیل شوی و چې بیا پرې پولیسو اوښکې بیونکې ګیس کارولی و او ګڼ شمېر استادان پولیسو په کوتکو وهلي وو. خو اوس پرلتوال نږدې جنا پارک ته منتقل شوي دي. د پنجاب خار په شیخوپوره کې یو تن د شپې مهال اته اوده کسان وژلي دي. دای پولیسو ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا درې بجې د شیخوپوره په هیچر کلي کې په بیلابیلو ځایونو کې اته کسان په تبر او چړو وهل شوي چې ټول وژل شوي دي. پولیس زیاتوي چې ملزم یې د قتل په تور نیولی دی خو د دوی په وینا چې نیول شوی کس دهني معذور ښکاري. ایرانی اداکار او د یونیسف د خنیت سفیر مهتاب کرامتی ویلي چې په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د ماشومانو د وژل کېدو د راپورونو په اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د پنګونې ادارې ته خبر ورکړی دی. هغه لاریونونه په تیرو دریو اونیو کې په پرتشدد توګه وځپل شول چې د یوې ځوانې ایرانۍ مېرمنې د مړینې له امله وروسته له هغې پیل شوي چې له بدنامه اخلاقي پولیسو لخوا د لازمي حجاب په سمه توګه د نو اغوستلو له امله نیول شوې وه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو هیوادونو د شلوري د سیالیو په اتلولو کې نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړو په مقرره شلو اورونو کې د اتو وکټو په سوځېدو یو سل اووه څلوېښت منډې جوړې کړې وې. پاکستان په نولسم اوور کې دا هدف پوره کړو.
دا مجید بابا چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د اوکران په زاپوریجیا د روسیې لخوا په بریدونو کې د مړو شمېر زیات شوی دی. د زاپوریجیا اټومي بټۍ په شاوخوا کې بریدونو اندېښنې هم رامنځته کړې دي. نور تفصیل د اسمت ساروان په دې راپور کې.
اوکرانی چارواکي وایي د زاپوریجیا شهر د جنوب پر تاسیساتو او ملکي سیمو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندو د برید په نتیجه کې د وژل شویو شمیر یوولس تنو ته ورسید. د زاپوریجیا د اتمی بټۍ په شاوخوا کې د جګړو دوام یو وار بیا په دې سیمه کې د اتمی ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د انرژي او چاپیریال ساتنې وزیر خبرداری ورکړ چې پر دغو اتمی تاسیساتو د روسی ځواکونو بشپړ کنټرول او د هغو له انرژي څخه استفاده به د ټولې نړۍ لپاره خطرناک عواقب ولري. په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې له پرله پسې ماتو سره هم مهاله روسیې د درون حملې زیاتې کړې دي. د زاپوریژیا ولایت والی د جمعې په ورځ وویل روسیې د زاپوریژیا شار پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې له بی پیلوټ الوتکو زیات کار اخیستی دی. روسیې پر دغه شار د حملو لپاره له لرواټنه توغندو هم کار اخیستی. د چارو کتونکو وایي روسیې د مناسبو جنگي وسایلو د کموالي له کبله خپل اس درې سوه لرواټنه حواز توغندي تغییر کړي او له هغو څخه د مځکنیو بریدونو لپاره کار اخلي. له بلې خوا د اوکراین پوځ ویلي اکثره بی پیلوټ الوتکې چې د پنجشنبې په ورځ او د جمعې په سهار د اوکراین د هوا ضد توغندو په وسیله ویشتل شوي ایرانۍ درون وي. روسیا د اوکراین پر ضد په جګړه کې د ایران په بی پیلوټ الوتکو ډیره اتکا کوي. له دې سره په یو وخت د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوز بریالی شوی چې ګڼ شمیر په غنیمت نیولي ټانکونه او زغرګاډي ترمیم کړي او په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې 420 ټانکونه او کابو 650 زغرګاډي نیولي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ چې لدمه مخکې تاسو راپور اوریدل چې د روسیې لخوا د اوکراین د بریدونو په اړه باندې وو. اوس راځو یو بل موضوع ته. اردوونکو د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د ښار په بیلابیلو سیمو کې وروستۍ چاودنې یې امنیتي اندېښنې ډېرې کړې او د خوندیتوب احساس نه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ډېریږي چې نن هم په کابل کې یوې چاودنې د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ د ویان په خبره درې تنه ټپیان کړل. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کابل یو بل سهار نن د چاودنې لغک سره پیل شو. دا چاودنه شاوخوا ته بجې د کابل د 15 حوزې اړوند د خوشحال خان مینې په دیوان بیګي سیمه کې پر یو کاسټر وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شوي دي.
سړک باندې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی مینه عام وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې انفجار کړی. د لومړنۍ معلوماتو له مخې درې تنه عام هوادول سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
که څه هم ویل کېږي چې پیښه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو په کاسټر شوې، خو د دې وزارت مسؤلانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې په تېرو دوه اونیو کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ته څیرمه په یو جومات کې د ځانمرګې برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یو رستورانت په دشتي برچي کې په کاچ ښوانیز مرکز او د وزیر اکبر خان جومات مخته خونړۍ چاودنې وشوې چې ګڼ انساني تلفات یې درلودل. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په وروستیو اونیو کې د دې امنیتی وضعیت خراب شوی او د چاودنو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. د کابل دو اوسیدونکو عائشې او اشق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستۍ کې چې په کابل ښار کې کومې چاودنې او یا پېښې کېږي زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نه شو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو، چې کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېره اندېښنه ده، ځکه چې ډېرېږو چې اوس بیا کومه چاودنه ونه شي.
طالبان چې حاکم دي هم دغه ډله چې مخکې له جمهوري نظام سره د سولې خبرې روانې کړې وې، هغه شېبه هم جنگ او جدل و، اوس هم دی، اوس هم چاودنې کېږي. نو زموږ غوښتنه دا وه چې دغه ودرېږي، د دې مخنیوی وشي، کار څوک کوي، باید طالبان په دې برخه کې جدي اقدام وکړي چې د خلکو امنیت ونیسي.
په ورته وخت کې د تیر مخلو حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند او پوځي کارپو جنرال اجمل عمر شینواری د وروستیو امنیتي پیښو علت د طالب نظامیانو غیر مسلکي توب بولي.
طالبان اصلاً د جګړې لپاره هم نه، د کوم منظم جګړې لپاره هم نه دي روزل شوي، او دوی په یو منظم ساختار او تشکیلاتو کې هم نو سره منسجم دو د تروریستي او چریکي عملیات د لپاره وړي وړي ډلې جوړ شوې وي، چې ما غوو چې دوی یو منظم سیستم د سوقې اداري هم نه لري، او دوی په مجموع کې پوځي مسلکی روزنه نه لیدلې.
خغلې شینواری د امنیتی ظرفیتونو د نشټوالي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو نه تعامل او په هیواد کې بشري بحران د نورو وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو لپاره یو بستر بولي، چې په وینا یې که حالت همداسې دوام وکړي امنیت به لا نور هم خراب شي. په کابل ولایتونو کې د امنیتي پیښو له ډېریدو وروسته خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او د خپلو کړیو ژمنو پر بنسټ د دوی امنیت وساتي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب او د کابل ښار د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
په بلوچستان پونتون کې د لستونکو سازمانونه وایي د پونتون انتظامیا داسې چلن کوي چې لکبلې د دوی په وینا پر غریب لستونکو د زده کړو دروازې بندېږي. دی وایي د پونتون د داسې کړنو ضد یې احتجاج کړی او که یې غوښتنې ونه منل شوي نو خپل احتجاج به لا پراخ او سخت کړي. خو د تعلیم صوبایي وزیر وایي داسې هیڅ مسله هم نشته چې ګواکې له غریبو زده کوونکو سره د بې انصافي شوې وي. د ویل د زده کوونکو پونتون انتظامیه به سره کې نوي چې دواړه غاړې مطمئنې کړي. زموږ همکار بوروار ککړ په دې اړه دا رپورټ برابر کړی.
د بلوچستان په پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو استازي د پوهنتون پر انتظامیه تور پورې کوي چې پر غریبو زده کوونکو د تعلیم دروازې بندول غواړي. د دوی په وینا یو پلو یې ټیسټونه سخت کړي دي او بل پلو ورځ تر بلې فیسونه زیاتوي. د زده کوونکو سازمانونه وایي د دې مسلې پر ضد احتجاج کړی او غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي دي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبایي ارګنایزر سیف الله خان د اکتوبر پر اوومه مشال رېډیو ته وویل دوی غواړي چې د صوبې غریب زده کوونکي له زده کړو پاتې نه سي.
د یونیورسټي انتظامیه ورځ په ورځ کم چې زموږ د سهار ټیم داخلي دي په هغه کې کمای راولي او ورځ په ورځ یې کموي، او بل خوا ته د ماپشین ټیم او د غرمې ټیم چې کمی داخلي دي هغه زیاتوي. هغه داخلي په سیل فایننس دي، د هغو پیسونه بیخي زیات دي. دلته داسې ډیپارټمنټونه سته چې کم د ایوننګ پروګرامونه دي یا د افټرنون چې دی ورته وایي د غرمې غه هغه لکاله یو لک روپی پیسې دي، او د سهار ټیم چې کم پیس دی هغه د سمستر غه 14000 روپی دي. نو دغه 14000 هم ډیر دي. سټوډنټان ولسپونکي د دې صوبې هغه وسنه لري چې دا 14000 روپی ادا کړي.
سیف الله خان وای پر دې مسله یې د پوهنتون له انتظامی سره په وار وار ناستې کړې دي خو هغوی د دوی غوښتنې نه دي منلې. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مخکښ قادر بلوچ مشال رډیو ته وویل د بلوچستان زیاتره ضلع داسې دي چې د تعلیم معیار پکې بیخي ټیټ دی. د ویل د بلوچستان پوهنتون د انتظامی د چلند له کبله د داسې ضلعو زده کوونکي له زده کړو محرومه پاتې کیږي. د ویل حکومت او د پوهنتون انتظامیه باید هر ضلع ته خپل خپل برخه ورکړي چې زده کوونکي د خپل تعلیمي معیار مطابق راسي او لوړې زده کړې وکړي.
د کوټا نظام ګټه دا ده چې د یوې ضلع زده کوونکي به هم له لوړو زده کړو نه بې برخې کیږي، بلکې هغوی په خپله ضلع کې مقابله کولی شي. خو د کوټې او نورو داسې ضلعو له هغو زده کوونکو سره د پوهنتون پر داخلي مقابله نه شي کولی چې د تعلیم معیار یې څو چنده ښه وي. موږ لیدلي چې هر کال د شاته پاتې ضلعو زده کوونکي د پوهنتون له داخلو پاتې شي.
د زده کوونکو سازمانونه وایي د پوهنتون انتظامیه دي په پیسو د داخلو ورکولو پر ځای د مفتو داخلو شمیر زیات کړي چې له غریبو زده کوونکو سره مرسته وسی. په دې اړه مو د پوهنتون له چانسلر ډاکټر شفیق الرحمن او د هغه لمرستیال ډاکټر سید عین الدین سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه سو. خو د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری مشال رادیو ته ویل چې له غریبو زده کوونکو سره د بې انصافۍ تور بې ځای دی. د زیاته کړه چې ډیر زر به د زده کوونکو او پوهنتون له انتظامی سره په دې اړه لید کاته وکړي.
نه نه، په پوهنتون کې داسې هیڅ نشته. زه لومړی په خپل حلقه کې وم، څه مړی شوی و وس راغلم. په ورځ دوو کې به له زده کوونکو د پوهنتون له چارواکو سره غونډه وکړم او دا مسأله به هوار شي.
د یادونه ورده چې تیر اونۍ په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو لخوا پر دې مسله په شریک احتجاج او پرلت شوی و چې بیا د حکومتي پلاوی په ډاډګیره نه ختم شوی و. بلوچستان پوهنتون د صوبې تر ټولو لوی اداره ده چې د ټولې صوبې او په ځانګړي توګه د زیاتره پښتني سیمو زده کوونکي پکې لوړې زده کړې کوي.
اردن کو روانه اونۍ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لور مریم نواز لندن ته ولاړه چې ورسره داسې ګنګوسی راپورته شوې چې ګینه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته د واپس راتلو پریکړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پخوانی وزیر اعظم د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې دا مهال په اپوزیشن کې دی په اسلام آباد لوري د لانګ مارچ کولو دړکه ورکړې او ویلې دي چې که حکومت زر تر زر انتخاباتو نه کړي نو دی به یې د لانګ مارچ له لارې چپکوي. دا چې نو شریف به پاکستان ته واپس راشي او کدا سی وی نو هغه لراتک سره به په سیاسي حالاتو کې څه بدلون رامست شي. همدا او نور پښتنې داود خټک په اسلام آباد کې د خبریالو شنون کې عدل شازی پر وړاندې ایښي نوموړی په ځواب کې وای
او په سیاسي توګه باندې کتا سوګوري نو عمران خان د اپوزیشن لیډر چې دی هغه چې کله نه د اقتدار نه بهر وته دی هغه د امریکای په ضد یو نریټیو شروع کړی دی چې ځکه امریکای وستما د سازش کړو او د سره د پاکستان اسټابلیشمنت هم شاملو که څه هم د کې ډیر زیات وزن نشته د هغه په خبرو کې یا په نریټیو کې خو بیا هم هغه په ګراوند باندې مقبولیت کې اضافه شوې ده یا په سپورټ کې منتدا ښکاری چې په ګراوند باندې عمران خان چې کله نه حکومت نوته ده اضافه شوې ده نو دې اوس ډیر ستر چیلنج سره مخامخ دي. نو دغه ستر چیلنج دې اغا شهباز شریف کسه هم ډیر ښه ایڈمنسٹریټر پاتې شوې ده خو شهباز شریف چې دې اغا په پبلک نریټیو کې د عمران خان مقابله مونږ ته نخ کاری چې هغه پوښتي او هغه که صرف سو کولی شي هغه نواز شریف ته
یعنی تاسو مطلب دا دی چې عمران خان د کلټ فالوینګ مقابله لپاره مسلم لیگ ته نواز شریف راوستل ضروری دي. نو کدا سی وینو نواز شریف خو د عدالتونو لخوا د ته سزا ورکړل شوې ده نو د هغه سزاګانو باره کې تاسو خیال لرئ بس کې نواز شریف په جیل ته ځي
ګوره جی باغه سزاګان خو چې څنګه ورکړل شوې دي نو انګریزه کې وی چې اوپن سیکرټ نو دا اوس په پاکستان کې اوپن سیکرټ د جسینګا عمران خان راوستل شوی او سینګه داغه د پارا لار همواره ولا واغې کی ضروری دا او چې اول نواز شریف وزیر اعظم او هغه ډیسکوالیفای شو او کیس هم څه دومره مضبوط نو خدا عدالت فیصله واغه منله ورسره داغه لور چې کوم جانشین غړل کېدا او هغه هم د کلټ فالوینګ مقابله کې چې د عمران خان د ټاکره یو سیاسي لیډر دا اعظم ڈسکوالیفائی شوا خو اس لگدری سلور کالا پس چونکہ عمران خان حکومت ختم شو او دل تکی یو ریالائزیشن دا سے دے چے لکا دا پاکستان استخبارات یا اسٹیبلشمنٹ چے دے آگئی اس نور نہ غواڑی چی پس سیاست کی دے سک اسما مداخلتو کی لکا نیوٹرل شو او دا نیوٹرل دا ورڈ چے دے نو دیر مشہورم شو پا پاکستان کے نو آگئی فرضو کا نیوٹرل شو دا دے مطلب چے عدالتونو کی کمیں دا سے فیصلے شوی وچ اغه نوې پکار د انصاف په تقاضو نوې پورا نو اغه د وخت کې انډوکی کی لګیا دی لکه د نواز شریف لور مریم نواز مونږ مقدماتو کته یو هفته مخ کې اغه په اوماغه مقدمه کې ایون فیلډ لندن چې کوم اپارټمنټ سو اغه کې د پاکستان چې کوم اسلام آباد های کورټ ته اغه بایزت بری کا نو اوس پام داسې لرل کیږي چې چونکه نواز شریف هم که واپس راغو نو هغه ته بم څه مسله نه وی چونکه داغه لور په دغه مقدماتو کې بری شو او بیا د ججانو چې کم ریمارکس نو ما ته نخ کاری چې نواز شریف کې ځلې دراتک فیصلو کې نو دا مقدمات به ولس
یعنی د اپیل په صورت کې اپیل په صورت کې امکان لري چې هغه ته ریلیف ملاوي شي تاسو څه غنئ چې نواز شریف په نږدې راتلونکي کې راشي کنه دا به ډیر وخت لګي
دا د کې ګوره جی ډیپند کوي یو خدا دا چې په پاکستان کې ډیر مهمه اپوینټمنټ یو کې دونکو د فوج سرلخر بسوک پیسوک بنوي اوس خو جنرل باجوا چې هغه د ریټایرمنت باقاعده اعلان وکړو د دې مطلب چې نوې سرلخر برازي او دام ویل کیږي چې اوس مریم نواز لاړه لندن ته نو ال تکیب پلار او لور په دې باندې هم مشوره کوي کسو هم دغه فیصله د پاکستان اساس لاندې د شهباز شریف اختیار دی د وزیر اعظم اختیار دی خو بیا هم دا غیب پکې نواز شریف پکې ډیرا دغه سوي چې یو ځل هغه اپوینټمنت اوسي نو بیا به پاکستان کې د پولیټیکل ټمپریچر چې دی هغه لک پلان دې مان دی را تک شروع کی او دا به هغه وخت چې نواز شریف د واپس را تک د پارا ډیر مهمه وخت ولی که نواز شریف نور لیټ کړي که نور لیټ کړي او مخکې که مارچ اپریل کې بیا د ټاکنو اعلان کیږي نگران حکومت راځي نو نگران حکومت کې به هغه ته دا ګارانټي نه وي چې هغه لینڈنگ کوي هغه به گرفتاریږي نه به گرفتاریږي چونکی اوس د هغه خپل حکومت ته په اسلام آباد کې نو اوس زیات چانسز دي چې هغه د روان درې سلور افتو کې راشي.
عمران خان د لانګ مارچ دړکه هم ورکړی دا, نو تاسو څه فکر کوئ د عمران خان د لانګ مارچ به اوشي او کدا لانګ مارچ کیږي نو حکومت ته څومره خطره ده یا حکومت دینه خطره کې نه محسوسه ایست داسې خطره؟
لانګ مارچ خو ګوري د عمران خان په لاس کې دی وخت کې هغه سیاسي چې کم چالونه چلیږي او سیاسي گیم یې پاغې کې آخري چال دی ورسره هغه هم په دې باندې پوه دی ک لانګ مارچ راغې او لانګ مارچ ناکامه شو نو بیا عمران خان ته د دې ډېر سیاسي لوی سیاسي قیمت ادا کړي. عمران خان او مقبولیت کې به هم کمی راځي راځي هغه خامخا خو د حکومت پلان دا دی چې هغه به اسلام آباد ته انټر کېدو ته یا درنه کېدو ته پرې نه دي نو داسې تیاریانې د اسلام آباد پولیس شروع کړي دي. بل اړخ ته هغه شرم د پښتونخوا حکومت ته د پنجاب حکومت ته هغه خپل تیاریانې کړي دي خو په پاکستان کې دا درنه شوې کا لانګ مارچ شوې تاریخ مونږ ته دا وی چې دا سيزونه حکومت غرزول نه شي نه چرته غرزول دي حکومت البته کمزور ضرور کی.
اوس هم رازو یوې بلې موضوع ته د خزانه وفاقې وزیر اسحاق ډار د هغه کارخانو لپاره چې بار هبادونو ته شیان لګي د بجلی د یو یونټ قیمت 40 روپۍ مقرر کړی دی. اسحاق ډار وایي د سره بعد پاکستان نه بهر وړونکو شیانو کې اضافه وشي او ملک تبا زیات روپیه ورشي. د خبر پختونخوا کارخانه داران هم وایي هغوی د ماربلو کارخانه لري حکومت لپکار چې د هغوی د بجلی نرخ دی هم ارزانه کړي. د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس مشر زاهد چینواری وایي امکان لري چې ارزانه بجلی نورو صنعتونو ته هم ورکړل شي. تفصیل شانواز تر زیاته کوي.
وفاقی حکومت به هر هیوادونو ته شیان لیکون کې کارخانو د پر 40 روپۍ د بجلی یو یونټ مقرره کړي. د خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې د اکتوبر په شپږم ویلي دوی غواړي به هر هیوادونو ته شیان لیکون کې کارخانه زیات پیداوار شروع کړي چې ورسره په ملکی ګټه کې اضافه وشي.
ان کے ساتھ ریٹ طے ہوا ہے روپوں میں اب
دوی د 200 روپو کې قیمت مقرره شوه. 90 روپۍ او 99 پیسې یو یونټ په دوی نه د بجلی تقسیمون کو خرڅون کو کمپنیو له خوا خستل کیږي. دغه قیمت او زیات خرڅ ترمنځ فرق چې راځي هغه به د خزانه وزارت برداشت کوي.
وو وزارت خزانه برداشت کوي.
اسحاقدار ویلی ارزانه بجلی یوازې د جامو د صنعت لپاره نه بلکې د 15 هغه صنعتونو لپاره چې د کومو شیان به هر هیوادونو ته په غټ مقدار کې وړل شي. دا د نړیوال بینک په پانه د معلوماتو سره سم تر ټولو زیات مقدار کې جامه د پاکستان بهر هیواد ته وړل شي. تر دغه وروسته مولوچی تارونه او نور هم دغه شان شیان وړل شي. دا چې د پاکستان ځینې هغه پیداوار چې د خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو زیات تل کې سنگي مرمر د بجلی یو یونټ په 40 روپۍ دوی ته ورکړي. تشو قدر ماربل اسوسییشن یو غړي او کارخانه دار احسان الله مومن مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې جواب کړي
چې د بجلی کم بیل دی زمونږ په ماربلو کم انډستری کې راځي تقریبا چې مونږ ته 51.55 روپۍ فی یونټ چې کم ټیکس انکلود کې نو دغه د وجه چې کوم دی نو زمونږ روزګار چې کوم دی مخ په خطر روان.
د احسان الله مومن پوینا چې د سنگي مرمرو کاروبار لا هم په قوي پیداواري سرت کې نه ده شامل چې په حکومتي کچه بهر هیوادونو ته د وړلو بندوبست هم وشي او کاروباریانو ته د حکومت روزګار په نوم غټ قرضي او یا کوم بل سهولت ورکړي. د جهانزیب راقم په خان کا مومند کې خپل د سنگي مرمرو قانون نه دي. په خبر کې کارخانه هم ده. مشال ریډیو ته وای یوازې د بجلی د بیلونو د زیاتېدو د وجې ګڼ شمیر کارخانه یا خو ولاړې یي کاروبار ډیر کم کړي.
کارن چې ګران شو منګه هم معمولی روپای د وجې ریټ زیات شو دا غي د وجې بیا ګاک نشته دی نو هغه ټول چې کوم چکر دی سرکل چې کوم دی بزنس سرکل هغه ډیر زیات ډیسټرب شوی دی. د انډستری بهلولو د پاره امدا سه قسم لریلیف دا ورنکی نو ممکن نه دا چې کارخانه اوسېږي.
د پاکستان او افغانستان جوائنټ چیمبر اف کامرس یا شریکی کاروباري خونی ډایریکټر زاهد شنواری مشال ریډیو ته وویل د بجلی قیمتونه د استعمال په نسبت سره زیاتېږي او دغه د پاره څلور درجه جوړی شوی. کم یونټونه خرڅېدل په کمه بیا او زیات یونټونه خرڅېدل په زیات روپو تمامېږي. نو موږ د بجلی د قیمتونو په حواله سره زیاته کړه
مونږ انډستری چلیږي نه هغه کې ټول نه لوی وجه چې دا زونګه ګرانه بجلی ده او یا بجلی نه ملاوي دل دي کنه اکثر پکې ټریپینګ وی او لو شیډینګ وی نو په دې وجه باندې واړه واړه سیزونه چې دي مونږ بار ملکونو نه راغواړو چې زموږ خپل صنعتونه چې دي هغه بند شو او مونږ دا صنعتي ترقی ونه کړی شوه. او دې کې ټوله لویه وجه دا چې زموږ بجلی ډیره زیاته ګرانه ده او بجلی کې مسلې ډیرې زیاتې دي.
خو دغه کارخانه داران او روزګاریان به هم خوشبینو لکه څنګه چې د بهرني هیوادونو د کاروبار دپاره په بجلی کې سبسډي ورکړی شوه نو دوی وایي چې امکانات دي دوی ته هم د بجلی قیمتونه کم شي او یا په ټیکسونه سنا سهدا پورې معاف شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردن کو د جلال آباد خاروالی مسولین وای د خار بیلابیل نهیو کی یی چې د 44 رغنیزو پروژو کار پیل کړي وو یو شمیر یی بشپړی شوی او ځنی نور یی د بشپړېدو په حال کې دي. د دوی په خبره د نړیوال بانک په مالی مرسته یی د 10 میلیون ډالرو په ارزښت 85 نور پروژې هم سروے او ڈیزائن کھڑی چھ ضرب یہ کارونا پیلشی. د جلال آباد خار سیدون کی د رغنیزو پروجو ل پہلا خواخ دی خود خاروالی ل مسولی نقواڑی چھ کیفیت تا یہ ہم پام واڑوی. نور تفصیل پجرا پور کی.
د جلال آباد خاروالی مسولین وای چھ پخار کی رغنیز چاری چٹکی کڑی او پنیگدی وقتونو کی بدلا زیاتو خاری خدمتونو پ برخه کی پروجی پلی کڑے شی. د خاروالی د تخنیکی او سکتوری چارو رئیس دوست محمد چاردیوال وای په دغه رغنیزو پروژو کې د کچکو سو په خول د سړکونو د اغنیونه د دوه سړکونو ترمنځ ګلدانونو ته کټارې لګول او نورې بنسټیزي پروژې شامل دي. نوموړی وای
خار پروژو شروع شوې دي نه نه هو کې موږ کان دي زی سرکونه لرو او دا به د کار متریان کې د پروژو دي د عملی شي دا اوس په شپږم نه کې موږ سرک د کار لاندې همدارنګ زمونږ د دارګری پروژه روانه ده په 500 شپې کې په سر داري کارونه مخ کې دي. کار پیجیان کې هغه پروژه شي او د کټارو د ګلدانونو پروژه زمونږ د میاستان تازي نه خته په دې ساحه کې او د ګلدانونو ساحه کې روانه ده. دوه امارت کوشش کوي چې منابع پیدا کړي او زمونږ دوه غټي پروژې چې البته تر اوسه دي یو د نړیوال بانک پروژه ده چې تقریبا لس میلیون ڈالر نچی ڈیری پیسې کیږي او ته پنځه سپوږی دي چې اوسې د سروې او ډیزاین کار په خار کې عمل شروع شوی په مختلف نه وو کې.
د جلال آباد خار اوسیدونکو هم د یادو پروژو پیل ته خوخ دي خو ټینګار کوي چې د خاروالی مسؤلین دي د کار کیفیت ته پاملرنه وکړي. دوه تنو نورلا او سید ولی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
پدلار موږ ما کتلرو ډېر مشکلات او زمونږ ته هم ځنا نو ته مشکلات او موږ ته مشکلات یې باران او شو بیخي موږ پدلار نه شو تللې دنه مې نه مې خو پورې په خټو کې نه وتی او بیخي له پدلار موږ د مشکلات او الحمدلله نو سبا ولا تم سی بس دلارې په خې شو موږ ته د خټه ډاډه په تللې شو ماشون تللې شي هم ځنا نه په تللې شي هیڅ خبره نشته. دار ته شي موږ د بعد کوسي په خامې دی دی باندې با چې غوړ وشي او د سې د ویلې خامې دی نو موږ ته د مشکلات به چې لهونه د کوڅو باندې نور مخالو کې لګا وړي وړي کوسي چې پاتې دي.
جلال آباد خاروالی تخنیکی او سکتوری چارو رئیس دوست محمد چاردیوال بیا وایي د پلشو پروژو سارنه به کوي او هڅه به وکړي چې ودانیز چاري ښه کیفیت ولري.
اول پروژه د جلال آباد کې موږ سره داغي ټیسټونه د دې یو بل شرکت سره د دې ټیسټونه قرارداد کړی وو. هغه شرکت موږ ته روزانه د کارونو سیمپل غستا او هغه به خپل بلتای ته وړو موږ ته راپور راکوم. کیفیت د ولس خلک هم کوي او تاسو هم کوي ډیر په کیفیت سره جوړ شوی دی او قانون ته په شرط دوام کوي.
خو د جلال آباد خار اوسیدونکو وایي لکلونو رئیسی قراردادي شرکتونه د سړکونو د جوړولو پر مهال له بې کیفیت موادو کار اخلي چې له عملې سړکونه بیرته ژر تخریبيږي.
د سواد زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره کړي. د ولسی پاسون په غږ راوستل شوې دا مظاهره پرون په خوازاخیله کې وشوه چې پکې ځایي مشرانو سیاستوالو او ځوانانو برخه واخیسته. ځایي مشرانو په خپلو ویناوو کې وویل سواد ته د پاکستاني طالبانو د بیا راتګ مخه دي ونیول شي او امنیت یې ښه کړل شي. بلخوا د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې پرون زرګونو کسانو د امن د غوښتنو لپاره مظاهره وکړه. د مظاهرې یو لاریون تابعا او امنیت شنل ګوند کړې وه. د مظاهرې یو مشره یاد وزیر مشال لیډو ته وویل له حکومت یې د امن د راوستلو غوښتنه کوله. په پیښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې احتجاجي پرلت نن په درېمه ورځ هم دوام لري. دا احتجاج د اکتوبر په شپږمه د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته پیل شوی و چې بیا پرې پولیسو اوښکې بیونکې ګیس کارولی و او ګڼ شمېر استادان پولیسو په کوتکو وهلي وو، خو اوس پرلتوال نږدې جنا پارک ته منتقل شوي دي. د پنجاب خار په شیخوپوره کې یو تن د شپې مهال اته اوده کسان وژلي دي. دای پولیسو ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا درې بجې د شیخوپوره په هیچړ کلي کې په بیلابیلو ځایونو کې اته کسان په تبر او چړو وهل شوي چې ټول وژل شوي دي. پولیس زیاتوي چې ملزم یې د قتل په تور نیولې دی، خو د دوی په وینا چې نیول شوی کس دهني معذور ښکاري. ایرانی اداکار او د یونیسف د خنیت سفیر مهتاب کرامتی ویلي چې په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د ماشومانو د وژل کېدو د راپورونو په اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د پنګونې ادارې ته خبر ورکړی دی. هغه لاریونونه په تیرو دریو اونیو کې په پرتشدد توګه وځپل شول چې د یوې ځوانې ایرانۍ مېرمنې د مړینې له امله وروسته له هغې پیل شوي چې له بدنامه اخلاقي پولیسو لخوا د لازمي حجاب په سمه توګه د نه اغوستلو له امله نیول شوې وه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو هیوادونو د شلوري د سیالیو په اتلولو کې نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړو په مقرره شلو اورونو کې د اتو وکټو په سوځېدو یو سل اووه څلوېښت منډې جوړې کړې وې. پاکستان په نولسم اوور کې دا هدف پوره کړو.
تو مجید بابر چې تاسو د خبرونو سره ټکی وړاندې کړل، همدې سره د مشال ډیو نور زنه ستا خبرونه پای ته رسیدي. خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شي. سبا سهار پوره 15 بجې به یو وار بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه خپل قربا اسلام مومن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.